라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چې شنبه ده د وګي سمبلی ولسمه د سپتمبر دویمه پیل په خبرونو کوو بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې $40,000 کېږي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوشمې په ورځ یې د هلیکوپټرو 3 اتیا پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شوو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشمې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوه ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالی په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنی کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشریزه ته د وینا پر مالو ویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر تیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ. وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کونړ کې یو شمېر رضاکار مرستندویان وایي عاجلو مرستو ته سخته اړتیا ده خو لارې خرابې دي او مرستې ټکنۍ شوې دي.
اوسنۍ چې هغه خلک چې ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي هغه دا دي چې جسدونو او د دوی
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړې. په خوست کې ځایي خلکو او فعالانو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی. له پاکستانه د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو د بهیر په اړه هم رپورټ لرو.
نه خوراک شته، نه بل څه شته، دغه نه دا دښتې دي، نه تشنبینه شته، نه یو د څه اوبه شته. موږ به څه وکړو؟ دا ولول کېږي نه کڅه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل لا هم ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلي او خلک د خوراکي توکو د څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي د لارو خرابوالي ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستندویو ډلو د ژر رسیدو مخه نیولې. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ذکران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي دا خلک. همدا اوس مونږ د دیوګل درې د څپرو بانډې ته تللي وو، هلته د وچې ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هېڅ د خوراک دپاره د خلکو سره نه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمي هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسېدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی چې هغه خلک چې ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي. همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاړون باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشی او عباتی په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندویو ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ور ودانګي او د ستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندویو دلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسېدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوبله په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې ملي ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
آزادي رادیو بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تمه ده دا 1,000,000 پاونډ چې شاوخوا 1,300,000 ډالر کېږي، د ملګرو ملتونو او د سره صلیب کمیټې له لارې زیانمنو سیمو کې ولګول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې زر خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وروسته په خپله ایکس پاڼه د مرستو بار د لاریو عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي وو چې نورې مرستې به هم زلزله ځپلو ته ورسیږي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له متحده عرب اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه چې $100,000 کېږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. ګڼو نورو سازمانو او هیوادونو هم د مرستو ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا څنګ په خپل ایکس پاڼه باندې په افغانستان کې د زلزلې لامل د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی کولې. امریکا چلام د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی بلل کیږي. لا د ورستې زلزلې له زیانمنو سره بیا د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د دوشنبه په شپه د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزاو چې لامل یې څه باندې 800 کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور کسان ټپیان شول. لا هم ګڼو سیمو کې مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، ځکه مرستندویان د لارو د خرابوالي له امله نه دي ورسېدلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د ځایی خلکو او ځوانو فعالانو د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو زلزله ځپلو ته د نغدي مرستو د راټولولو بهیر پیل کړ. دوی په ډله ییز ډول ښار کې ګرځي او له خلکو همدارنګ دوکاندارانو او سوداګرو مرستې راټولوي. خوستي فعالان وایي دوی هر وخت په ملي مسلو کې برخه اخیستې او دا ډول ناورینو کې له زیانګالو سره د مرستو په برخو کې خپل رول ترسره کړی. نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3,000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله ځلان مشال راډیو ته وویل،
په ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي، د دوی لپاره چنده ټولوي. دا پولیس کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یو برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل،
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي، دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اوس موږ خپل مسؤلیت نه ده کوو، موږ د ښار غوړو زمونه پر یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستي فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل،
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر د دې دی او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي، په چندو باندې په نوبت نوبت خلک راځي او بیرابیل چندې کوي. هغه بڑا خلک دي که غریب خلک دي، کراشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړ ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفات او مالی خساري له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل،
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کلینیکو کې اې ار کلینیک کې اره شپخانه موږ دکړه زخمیان لرو، شهیدان لرو. بعضی مخفله په دې منطقو کې وخت تر کړه د نورګل در مزار در کې مخفل څلوي خورزي طریقې کړې. ډېر غریب ولز د کمزور ولز د نو خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلدوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې ل زلزلې زپلو سره مرستو ته تیاری خدای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځینو نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزلې له ځنګلو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د کونړ زلزله ولې خنړې و؟ دغه زلزلې پر تخنیکی اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسد الله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا لڅېډون کې حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست 1 زلزله د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندستان پلیټ د هیروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی، سوکه حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتی مترو یا 3 سانتی مترو پورې دغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي. زموږ هیوادوال لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله، نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ پارت خورځي، او دلته موږ فعال ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سیما وکتل، یس یس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د ماګنیټیوډ په دغه شپږ درجه یې شودلې دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سید اول زلزلہ د شپږ شریو د مختلف راپورونو په اساس وسول بیا د تکتونیکی زلزلې لغه وروسته بیا معمولا شدت کمیږي، خو د پس لرزه یا افټر شاک سی وی معمولا ما سی راپورونه وکتل یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږ و پوري رسیدي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه ده د سی لکه نوري عامه تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت تر یو ماګنیټیوډ پورې کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت ترلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، السلام علیکم. چې دغه زلزلہ مرګونی واتروسه ل 800 ډیر کسان مړ کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. دا هم ورسته شمیرې نه دي، او د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د زلزلې د مرګونی توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي، او مرګونی حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچيري په نور هوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د USGS یا د جی اف زد راپورونه وګوري د شپږو پوری یا پنځه تر شپږو پوری زلزلې ما په نور دنیا په نور ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا سل نقطې مې وکتلې مختلفې نقطې چې زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله چې په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې شوي ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې شوي ولې له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچېری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پوری د پېښور پوری د زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه ول، خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېر محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا زل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم لغه تکتونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم د سي موږ دا وسنۍ ریکارډ سي لرو، د 200 کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیما کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو او نوي څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړې هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساينس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وشه ایس په کوم ځای کې څو وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزلہ کیږي، خو اقلا دومره ایسي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختی سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخ او د زلزلې د سیزمیک اړخ فعال دي، امکان لري زلزلہ ور پکې وسی.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوي. آیا دا زیاتوالی نه خي ځکه په دې ورستیو کلونو کې دا ډول پیښې ډېر شوي؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوي، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوښیار خلک هوښیار هغه سي په فعال زونونو کې د زلزلې په فعال زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبيعي آفتونو ادارې فعال وي او لاغه سیوا د کورونو ساختمان اړخونه د هر څه په پام کې نیسي، نو سی که زلزله راځي هم ډیر زیان پیښ نه کی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو پاکستان ته. پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلې او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن لارې د دوشنبه پر ستنې شوې. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی او دا ریپورت یې را لېږلې.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډی یې په اوږدو کتارونو کې ودرول شوی او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دی.
جزمانم خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زو د خیره ګاډی هم بار کړی دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس د کملار چې بند ده دی پته نه داسه وجه ده او دې ته یو لار جوړه کړي دا کم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزی دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دي دینور کې ولاړ دي خپل رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دي د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو ته بخاره شي سم نشته دي. بدیزه کې تشناب نشته دي د زنانه او د پاره د جذ زه نشته دي او بو سکول زه نشته دي منځو داسته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې بس شي. باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې منځو داسته پاره یا داسې ولار جوړ کړي چې ډایرک موږ د پاره چې لار آزاد یو موږ ډایرک وړو ترخمانه.
سردار ولی
کوم راغله
زالو سنبدان لاجی صاحب مشکل خدا غدا سی دوش پیم زاخیل وکړي او بیارالو انرسی تل دی وش پدرو ولی سار را پری خود دل سرالو لوړگی ته شپک شپک لاینه ولاړ دی بالکل موږ ته چانس نه زده گاڑی ځای خورو ما شومان دی زنانه دی ډیر په تکلیف کې حکومت نم دا اپیل سه موږ دا الله اخلاص کې دا کړو د مخه ورکی ډیر بتر خوشاله یار هلته خو موڅ لوخ کاله تیر کړي موږ ډیر کې خوشاله او دوی ویل سه ووځي موږ ته هیڅ اپیل نه زده بالکل بزو واخ رضای بند رواني
بارم زوی نشته
نه کورونا نه شای نهسته مونږه ک نهسته پیسې نهسته بس توکل به خدای رواني وطن هم دسو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چیرته تاسو ته کې پراته خیمه مې ودرو.
یو اندازې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشه 4 لاکه ښودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لاکه ده. همدارنګ خواوشه 8 لاکه افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل یې 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یوې اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لاکه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښي ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نشړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګامې د ملي امنیت په ګټه دی او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
آزادي رادیو
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوستی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې پوتین هغه څه چې ده د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون